السلام علیکم، زه صفی ولستان اگزایم و دا ازادی راړو دغه پروګرام ته خرغ لاستویم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خپره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی وایه. جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم واورئ. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سلواغي عدل ویل شپږویشتمې تر اتویشتمې پورې د هیواد په ځینو سینګیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري رود، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان دا هم ویل شوی چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په رودونو کې د سیلابونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمنی په مونیخ ښار کې شاوخوا 2.5 لک خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسنی رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخوانی پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي و، څو د ایرانی رژیم لخوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریون وال ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویا راټولیدنه یاده کړه او وی ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلي پهلوي مخکې د امریکا پولیسمشر ډانلډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملي ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وار هم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې مخ شوی چې ټولې ترې ګټلې دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېد نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بل لوبه به د دوشنبه پر ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللي، خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سه شنبه نیوزیلند مات کړي، سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي. دا خبرونه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ او مطالبه ولولئ. پروژه د پروګرام د مطالبه معرفي ده. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. ملا فاضل مظلوم د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تم ګړې دوه امریکایان له طالبانو سره دي او دا امریکا ته د منلو نه ده. ښاغلي بویلر تیر 2015 کال دوه وار کابل ته تللی و، په مارچ او سپتمبر کې، او هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو، د طالبانو د بارونو چارو له وزیر امیر خان متقی او د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د دغو دواړو سفرونو په نتیجه کې ځینې امریکایان د طالبانو له بنده خوشې شول، خو لا هم د راپورونو په اساس لږ تر لږه دوه امریکایي ادبا د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو لخوا د امریکایانو د یرغمل موضوع باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې د امریکا مرستیال استازي تامی بروس هم کلکې نیوکې وکړې. هغې وویل طالبان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې په مذاکراتو کې د بندیانو مسله د فشار وی علی پتوګه کاروي. اغلی بروس ټینګار وکړ چې طالبان باید د یرغمل نیولو او ناسم توقیفونو ټول ډولونه پای ته ورسوي.
Taliban must end all forms of hostage taking and wrongful detentions.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګری زد لوی رئیس او د ولسمشر ترامپ یو مرستیال اسیستانت یا دستیار سباستین ګورکا هم جمعه نا وخت په خپل ایکس پانل لیکلی ترڅو چې دینس کویل او محمود حبیبي کوړه نوی راستانه شوی آرام نکینو. اخو د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د امریکای چارواکو د سرګندونو په خبرګون د شنبه پورس ادعا کړی چې په افغانستان کې نیول شو امریکای ادباو قانوني سرغړونې درلودي او د خبره د قوانینو لمخې نیول شوې دي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبان د دوی د ورور نیول ردوي، خو دوی باور دي چې محمود د طالبانو په بند کې دی.
یګان اطلاع ما داریم اونا بدر ما را در کندهار نگهداری میکنه.
کوم معلومات چې موږ لرو دادی چې دوی زموږ ورور تر څو وخت مخکې هم په کندهار کې ساته، او بل خبر دا ده چې طالبان د امریکا حکومت څخه د رحیم په نوم د دوی د یو کس د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د امریکا حکومت مقتدار را کړی تر هغه وخته پورې طالبانو ته دا کس نه خوشي کوي چې زموږ ورور نوی را خوشي شوی، او که دوی غواړي د محمد رحیم د خوشي کېدو په اړه له موږ سره خبرې وکړي نو باید ټول امریکایان خوشي کړي.
اونا باید کل امریکایی ها را رها کنند.
حبیبی تایید کرد چه ده محمود شاه حبیبی سر بیره دو نور امریکایان لطالبانو سر بندیان دی. طالبانو لعول سر ده افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی نیول رد کردی. زینو راپورونو که بیا کچه هم ده طالبانو په حواله ده حبیبی برخلیک نامعلوم بلل شوی، خو دو نور امریکایان ده دینس کویل او پولینسیس جکسن پنومیت شوی. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 15 امریکایان راین کاربت او ویلیام والاس مکینټی د خان محمد په بدل کې چې امریکا کې د مخدره موادو په تور زندانی وو خوشې کړي. جورج ګیلزمن فی هال په تیر مارچ او امیر امیری هم په تیر سپتمبر کې د طالبانو له بنده خوشې شوې دي. مجاهد مخکې نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې دوی چمتو دي دوه امریکایي ادبا خوشې کړي، خو په هر ډول هوکړه کې باید په ګوانتنامو کې د بندي محمد رحیم برخلیک هم معلوم شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. هغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو له عمومي قمندانانو و. مظلوم د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر له نږدې کسانو بلل کیږي. دی د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو ضد شمال ائتلاف د هغه وخت د جکپوري قمندان عبدالرشید دوستم لخوا ونیول شو، او په 2002 کال کې د امریکایانو لوري ګوانتانامو زندان ته انتقال او تر 2014 هلته بندي و. مظلوم وروسته د 5 نورو جګپړو طالب بندیانو سره په ګډه د امریکایي اسکر باوبرګ ډال د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شو. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. زه صفی الله ستانکزی همدلته له تاسو اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکاره فریده سیال مخته یوسیم.
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیال. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وایي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل محصولات نندارې ته کیږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کرده
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د 25 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته، او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوې پیسې هم بېرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستي از مواد خوراک است.
لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفې اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 6000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې، خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بهتر راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګري ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومې کېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیم اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نوي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
زه هم دلته دوه غرفې لرم، خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ودانی سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینې برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندارتون د پرانستې په مرحله ویلي چې افغانستان د پانګوال د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر ویشتمې دوام کوي. تر راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تیر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلې چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله یې کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسیس مخه کلاساته رادیو نوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرله پسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبره او ښوونیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې باوري معلوماتو او ښوونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لین سیټینګار کړی چې آزادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. د دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندې شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو یو شمېر کارکوونکي هم ویلي سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یوې اف ام راډیو یو خبریال چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
خپل کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ وروسته بلې دا محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي. نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان ولري د افغانستان د پېښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یوې سیمه ایز اف ام راډیو یوې بلې کارکونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکړم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته په رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغېز کړی او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندون رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته لتاسو سره ده.
د رښتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او دغه راز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,200 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
په داسې حال کې چې افغانستان د اوبو له پراخېدونکي ناورین سره لاس او ګرېوان دی، دا تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي یو دودیز لاره چاره کاروي چې ورسره کولی شي واوره ذخیره په اوړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له ثنا کاکړ نه اورو.
په روان ژمي کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اورېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسېدونکي وایي دا یو دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا 6 مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کېږي. د دغه ولایت اوسېدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کنده جوړوي، په هغې کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي یې، آن دوه کسان په پښو پرې منجیږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کېږي.
نوموړی زیاتوي چې په اوړي کې ځینې خلک دغه اوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د اشکمش ولسوالۍ اوسېدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلک له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کیسه داسې کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپله د واورې کانال ته تللم. واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نوموړی وایي دا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځېدلې. د اوبو او چاپېریال ساتنې د برخې کارپوهان دغه دودیزه لاره د فرهنګي اړخ تر څنګ د اوبو د مدیریت له پلوه هم د پام وړ بولي. د دوی له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل
د
تخار د خلکو دا لاره ښه او اغېزمنه ده، ځکه له دې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړېږي. کله چې واوره زیرمه شي، له وخت مخکې له تبخیر ویلې کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کېږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغېزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښو خوندیتوب او د طبیعي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په وروستیو روختونو کې په ځانګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلوه په وروستیو کې دغه روختونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به یې کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په وړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کم اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو، ورزو تفصیلې احمد چې برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو اورښتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپېریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپېریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربېره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هېوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. موږ هېوادوال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپېریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یوه راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورښتونه د پرو سږ کال په پرتله ډېر زیات دي. د زراعت متخصص ذاکر الله ساپي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا دا خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
اسلامی سوال رامنځ ته کوي ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي اوړي دپاره د اوبو ښې زیرمې برابرې حکومت تهیه کوي.
د ښاغلي ساپي په باور د چاک اوبو به هم په څاګانو کې له ورښتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص ښاغلی مدقیق ټینګار کوي چې سږ کال د ورښتونو د زیاتېدو سربیره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې هېواد نمکه صافي پې تېره کړو. زموږ هېوادوال دا رضامت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو سره ته واسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هېوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چېرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیشي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. ښاغلی عمرخیل بیا له لویه سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چا 15% مدیریت نشي، اما دا که لږ مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له هغو مملکتو نه داسې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیونه هکتار ځمکه لري چې دا ډیره کمه ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منډی کې چې راځي اول هغه څوک چې اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیراو دی له ډیر اوبو نه فصلونه خراب شوي. د آخر په آخر ځمکه له ډیر کم اوبو نه، مطلب دا چې که مدیریت سي زه مطمئن یم چې په افغانستان کې کافي اوبه شته او له کلو نه استفاده تر کولای شو.
د ښاغلي عمرخیل په نظر اوبه باید له سرچینې مدیریت شي چې د مځکې لاندې اوبه ورسره تغذیه شي، بیا هغه اوبه چې له منبع تر مزرې رسیږي کنټرول شي، داسې چې پخې ویالې او نهرونه ورته وایستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي. او دریم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه اوبه مدیریت شي، داسې چې پټي هوار شي او له څو ورخو هغه اوبه کړو. د کرهنې متخصص عمرخیل په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو استعمال ته هم اندېښمن دی.
ولا متاسفانه سبا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څو مده مخکې جنوبي خواته تللی وم، د کندهار سیمه ته، هلته ډېر زیات مشکل ده او خو ضرورت دی عام پوهاوي ته لري. معلومداره چې اقتصادي بخش ډېر مهمه ده، خو خلک داسې دي چې هېڅ چاره نه لري. اوس موږ د غنمو کارن دی او دا لزبکې نه اوبه راباسي، بیا څو کاله بعد ډېر په سرعت سره په کته روانې دي اوبه. دقیقا دا بالکل دقیقه خبر ده چې دا په دې نر چې موږ هغه فصل ته وکړو، خو چون چې خلک چاره نه لري، بیچاره دي، کوم بله محسوب بل لاره ده چې حل نه لري. لکه نوزاد ولسوالۍ د هلمند همدا اوس بعضي کلي اتا کډه سوي د عدم موجودیت اوبو نه، اوبه نشته، د څښاک اوبه تا نشته. او یو علت یې همدا ده چې دا اوبه له ځمکې نه بې حده راوایستل شوي او د دې تر څنګ تغذیوي بندونه نشته، نو سیستمونه نشته. نو دا زه دقیقه دا خبر دقیقه ده چې باید چې موږ دا اوبه ډېرې پر ارزش دي، په هغه نباتاتو باید مصرف کړو، سیستمونه ورته جوړ کړو چې هغه په دې ارزش لري چې سرته مصرف کړي.
د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې هغه طبیعي یخچالونه چې تیرو پر لپسی وچکالیو سخت اغیزمن کړی وو او اوبه ډیرې ښکته شوې وې. اوس په کې د ورښتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورښتونه مثبتې اغیز وکړي. خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سږ کال ورښتونه تر یوه بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالي منفي اغیزې څه ناڅه کمې کړي.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملما پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادۍ ملما په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځي تر نیمه لوسته یو زدکړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریا ځواک ولې طب پوهنځي انتخاب کړی و هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی څه کارونه یې کړي دي زدکړې له کوم ځایه پیل کړي دي نورې سرګرمیان یې څه دي په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړې مشې منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پایل ساسی لا نمرنه یو زکړه کوم چې خوانځي مو چرته پایل کړای او بیا د دې چې خوانځي ته وړي وي.
سلامونه فرته جانې تاسو ته او د ازادۍ رادیو بلو بلو نه اوریدم که ته خبرې ازواک ما خوشاله يم چې تاسو سره ستایم. بلې او تاسو ته سوال په جواب کې کله چې اول ځل مطلب کې شامل شوم ښوونځي ته تم د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس دې مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده داسې یو څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه سي تل مو په ذهن
که ستونزې نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید د هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي.
ډېره زیاته مننه چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کس ده یا هغه یو فامیده پوه کس ده یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل
کړي. چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې ما یو ملګری وایم صنفي مې وایي چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم بهرله ډېر کلونه چې مو ډېر وخت تېر کړی دی. مکتب مو یو ځای شروع کړ ختم وکړ پوهنتون مو شروع کړ ختم وکړ اوس هم سره ارتباط کې یم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګری شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده اوس نه هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته ناسته ده. ډېره خوږه شریکه مې وه راسره که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه امدي ډاکټره ده او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویلې چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ کلونه کېږي په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم. عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل که څام زو هم په صنف کې اته دیش نفر دوله سم نفر غسوی په دا ته دیش کې مثال ډیر کسان کارت پورته سو دا چې موږ د ملګرتیا لول سره مشروع تر اوسه په دوامدار ده او په ما په نظر تر ډیره غټ هم دا لامل انده چې ما او دا په یو څه کې نستول دوه نفر چوکې به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول مراوم دا د صنف دوم نمبر وا یعنی پام دوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت په اړه هم دوستي په اړه هم تقریبا داسې یو څه ناڅه داسې د لری خپلوانو جملې سوو نو تابع نیو انسان کنه دا انسان سره جوړ جاړی کې جوړ راځي چې هغه بڼه سره برابر وي هغه ملګرتیا دوامدار پاتې کیږي تر ډیر حد پاتې کیږي اوږده پاتې کیږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهاله اړیکې راز پاندو کې دی
بریا جانې د لسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې کنه بل ځای طبیعت لګې وې
بلې زه دولس نه صرف ما په زابل ولایت کې ولې ده ورپسې زه د ساينس څنګه دولتي ساينس څنګه مو له هغه مې هم زابل ولایت کې ول تقریبا ما څلور پنځه کاله مالته پیسې استادې کړې لدین ورسته کچیر زوای مو داس پلان لټو کې ما بیا ورسته قندهار ولایت ز تللې ما التما فرش کوم وعده مې کړې ده قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه ما ام د قندهار ولایت کې د یو څونو شخصي شف خانو سره ما کار کړی دی خو په ورستۍ کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړم په نیمه کې رانه پاتې شوه ام د قندهار ولایت کې او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت په تر ټولو ښه تاسو ته معلوم دی چې تاسو هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی په تیرو شلو کلونو کې په دغه ولایتونو کې جګړې وې جنگونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک لري دا چې جنونې باسواده نه دي خزی باسواده نه دي کارونه نشي کولای او عموما په دغه ادارو کې چې کارکونکي وي بخصوص شفاخانه چې کلیکونه او شفاخانه وي کثم اسانتیاوي ډېر کمې دي خو اغلته د نورو ولایتونو نه کارمندان درتلې دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغه ولایتونو انجونی ډېر لزده کړو پاتې دي یو ژوند ډېر کلیوال ده
بله بالکل دا خبر اصل په سلو کې حقیقت ده چې زه خپل ډیر وخت ما ډیر عمر زابل ولایت تیر کړی زابل میشته کسم کسم فامیل مو سم زابل کې اوسېږي اندغه د زابل ولایت د ولایت د ډیر د کوم معلومات رم دا خبر ته ډیر حد پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډیر حد پورې انداسي چې پاکستان د چی اوس حالت ډیر خراب شوی دی خو د اوس په پرتل شو که څومره خو هغه د هڅه باندې باندې ځون لګیدلې دي حالت نور هم کړکشن سوې دي خراب سوې دي خو هم هم داسې و جون چې دي خاص ټول هغه جون چې هغه په لور پروت سیمو کې اوسېږي وي درته تعلیم ته مثال اساس نه درلودل یا د غوې د فامیل خو اجازه نه وای یا مثال فرق کوي څه بخښ کې وایم که د زړه تعلیم او مثال او وظیفه په ارتباط وایم دا کچه ډیره کومه په مزابل ولایت کې داسې نور ولایت کې یعنی د خدای د چې مثال د کورنۍ نه په هیا بي سي وادي او د ځین نور کړهونه دا خبر ته ډیر حد پوری واقعیت لري چې جنې د تر تعلیم نه پاتې وي او ډیر کم ورته بس را سیدلود
د جنې نشو کولای زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي جنو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ ورته ډیر پام کوي یا به ورته ارزښت درلود د زده کړې وی مدرسې وی چې جنې لاړ شي د خپل قران شریف وای یا د زده کړې نوري وکړي
کچېری اوس وخت راسو کچېری اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورستر بولې مثال افتتاح کیږي جوړېږي خو که زه په دمخ کې خبر درته وکم نه تاسو کوم څه نو حتی انجو نه سره کولای چې موږ ستاسو په عادي لکه نه مورا چې دا غته ملاسب کنه میرمن ته وای حتی د دې اجازه نه لرله چې د لار سي سفاره واخلي لاس تونې سي د مورا کوټ لار سي د یو دني تورې مثال زده کړي، دیني زده کړه وکړي، وی خو داسې مثال کم سن نجونې مثال او کلنې اته کلنې کله چې هغوی حد بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي، او استادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسو چې هلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله، په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې د یغه مور پورې اړتیا لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې اړتیا لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې اړتیا لري. که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونه چې مخکې مقصه وکړه چې مثالې هر څه نه پاتې وي، ما چې تر ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده، د دواړو طرف هغه ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او پارسښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی، او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی پاره غشتلې وسم پاره چې ولادونه نور پر مختل کې لوي طریقه نه لوي طریقه موږ باندې تعلیم او تحصیل وکړو، موږ د پاره ډیر کوششونه وکړ، ډیر زحمتونه په ډیر خراب شرایط کې یاد تر دې حد پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوا چې مثال ته څه کوي چې خپل وران لري مکتب ته پان تون ته وظیفه ته یا څنګه څنګه، خو ما پلار مبارزه وسره وکړه، ما فامیل دغه خلکو خبر ته ونه کتل، نو د دې راز ما د کومې راز ما د درس تعلیم راز پام دوه کېده لارم
موټر کوشش وسره خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش وی کم مزمن کې تکړه وی.
نو واستاس نه چې فریدا جان چې واځم باندې غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف تر دولسم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اتنی فیصدي ده مثبتې ریټ کې زوم، ډېر کوشش مې کړی واخن تر اوسه پورې ډېر زما تېروم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوش مزامین و ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم مې ډېر خوښ و، اوسم ډېر تعقیبوم، ډېر وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل شي زده کړې وکړي، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې تواده را کړی چې من باید، لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې بخته سنجونې کورنۍ دې ته تشویقي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه په خوا وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان تکړه کړي چې حداقل دوی ته د خلاصون یو لار وي تعلیم به کول. تاسو کوم دلیل خو نو چې تاسو دومره زده کړو ته تشویق کولای؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم، تر اوسه پورې هم زه داسې آرامه نه یم کېناستلې. ما هرې خواته لاس اچولی دی، زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دا انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالت شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات سي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپل وتوانېږم، خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم، ځکه زنځین داس مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپل حل کړی، حتی ما بندوم کس خبر سوی نه دی، دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکت، ځکه وای کنه ویل کیږي په هنو یا چاڅوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وی هغه داس دغه تلار خپل رڼا یو غسر چراغ رڼا، خو کسان چې تعلیم او تحصیل نه وکړي هغه نه هغه هرڅ تورش پښکاری هغه په تاسو پکې څل دلایسي هغه کچې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سره کولای هغه مجبور بل چاته وای یعنی کزه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوتر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی سمات ټول مداله مې نه چې خپل مشکل خپل حال کما هغه دا هغه وخت کې چې انسان په هول تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سره اخلاص شي او خپل کار په خپل وکي د ډېر ښه د خده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لوی شي بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي په مالي لحاظ راته ووایا آیا په مالي لحاظ باندې موږ داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي خاوند پیسو ته یا مثلا نو پیغم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي
بلې زه درته وایم ان تر ډېر هدف پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي که موږ وایو کنه زه واړم فصیح خبرې وکړم داسې څه وایم چې هغه ټولې مصرف قبول کړي چې خپل لاس خپل څه ګټلې که څه د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور څنګه څنګه خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندورې به احسان به مينتې زه دې تم ترجیح ورکوم دا ما ته ډېر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم ته ډېر هدف پورته ته احتیاج نشم څومره چې واسم هم دومره کوشش وکم هم خپل پښو باندې ودرېږم ډېر ترجیح ورکوم دې خبرې ته
د چې په ځکه په ډګر کې د کار په ډګر کې او د آیت په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ کور کارونه پاره ته وای تاسو ول چې ودمو کړی دا درس مرواش په بل ګرس در نه پختم د کور کارونه پاره ته وای کور کارونه کوم تکړی کنه په ځان نه
د خو
داسې
سوال دی ځان کتاګری بل کس ما په استباد سوال وای شاید وای درته رښتیا وای بله بالکل زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دغه مسولیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي تر ډېره هدا پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کوم پیاوړی واسم بریالي واسم مثال کا او اشپزی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې زه ډېر کوشش وکوم بله او
اشپزی کې څه خزده دي بریا اشپزی کې څه په خواله شي
بله اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوشي غذا د ډېر کوشش وکوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پخې کړم او د ترڅنګ قابلی پلو او سپکی پلو د کې زه ډېر کوشش کوم
او ساسي د سیمه بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلطه خلک چې ډېر خوري چې ډېر پخوي علاوه د غوښې نه وایا
کله سوې ما علاوه د غوښې نه څه وایم زابل ولایت کې مثال کندار د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دوه دی زو سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وایي مثال الته وریجی په خول خو دونه کې دی ډیر وسري واج سي دی دی احمد ورکوي د خوړو ته د سبو په خول خړل دته دی احمد ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غذا چې دی هغه شور واده ډیر خلک خوشحالي
اتمن د پسې شروع به وي
او د پسې شروع ډیر خوشحالي کې ډیر په خپل مراسمو کې ودنه کې
تر کومه هدا چې ما د افغانستان د جنوب خلک کندهار او هلمند او زابل خلک کتلې دي عموما دوی غوخه ډیره خوري او بیا د پسې غوخه بیا غوخه باندې نومې خې سپینه غوخه سره غوخه سپینه غوخه زه فکر کوم ماګه موږ ورته واز دوايو چې پسې کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلې دي هغه طرف خلک د غوخه سره ډیره علاقه لري د ودونو درس مرواش پړه تا وایا واده څنګه د پیسې په پنجلې باندې حالت څومره خستل کیږي ځوانان د ولور د ورکول توان لري کنه لري
زوم کی د موږ په طرف کې چې دا هغه تشتغل کوم ترنه ولور چې دا پنځه لکه د پنځه لکه د ټیکچيري وکړي فرض کړه نه یو څوک داسې هسه واده کوي چې هغه بل چا پریشي وي. دوی واده ورسره کوي د هغوی هغه کمتري ولور څلور لکه دی. خو که چېرې څوک غواړي چې د باسواده چوي سره واده وکړي، پیغلې سره واده وکړي، پنځه لکه اووه لکه شپږ لکه اوس هم همدا ولور دی هلته. نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کار ورته پیدا کېده، کسب و روزګار و، تر ډېر حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیبل ورته کولای سي. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، همداسې مجرد پاتې دی. دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی، دوی چې کوم وظیفه اصل لرلې هغه پرې بندې شوې. حتی دوی نسي کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته، دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي. نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دی نسبت نورو طرفو ته جګ دي، لوړ دي.
تاسو ول چې باسواده نجونې سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواده نجلې سره سړی واده وکړي؟ ځکه کله کله دا سوي چې کله نجلې باسواده شي، زکری ډیری شي یا کار کوي ل کور بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډیره، یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ترکیه باسواده نجلې ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله، تر ډیره حد پورې فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال پکې چیرته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي، هغه پور تکړه وي، دوی فامیل سیوادار وي، فرض کړه ځوان کوي یو بل استلا کار کوم شرط کوي، هغه یې تر ډیره حد پورې هم داسې کس وي، داسې انجلی سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ لري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه، یا هغه سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بې سواده د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، هغوی زړه نه ورته شکوي. حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفت هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی ته واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته مخ ترازی کیږي، یعنی زړه نه ورته شکوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي، غواړي سواد خپل خپل واچي، زمي سره فرق کوي سوادار انجلی واره، زه خپل سوادار يم، زه واره د اولاد کنه هنده مې روشانه سي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، خو په بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري، په هیڅ واجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که هڅه ډېر بد سي وای، په داس فامیلونو پسې، په داس نجونو پسې، په داس پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا انجلی وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي، داس کې تعلیم کې زړه نه ورته شکوي.
بیا د واده نور دودونه پر راته وایا، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي د زوم کور، ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه په کې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دی په زابل ولایت کې، یعنې که چیرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، په کې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپله دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ اووه لکه افغانۍ دی ولور دی، دا پیسې دغه فرق لري. پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلورونه بیا ستدی چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دی چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریزه شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور دی، پلار یې کور یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کور یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کېږي. په دې سار بیا پسې اتخت جمې ورته وایي، که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نو په هغه درېیمه باندې راځي، ناویم راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوی ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا تیلا راوړي بس خدای واس چر څه راوړي اما غدا ناوی ته ډالې کوي نو زموږ ودونه زواج تقریبا دوه شپې او درې ورځې وخت دي
او د ټول مصارف به زموږ کوي
فرق لري دغه د ناوی په کور کې چې مول د نکلس پانی ول کیږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خو او ځینې د نیم د خووند خوای خو تر ډیره حد پورې ډیر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په 100% کې اتیا فیصده ټول د زوم د خوات
مشهور دی کنداری غاړي ورته وای تاسو خپل خیاطي کوي زدمو ده په دې رته وای چې دغه غاړي څنګه کیږي او ساسي کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده
رښتیا زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی خامک دوزی غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې موږ لرو چې ډېر په لوړه سویا دوی دا کارونه کوي که زه خپله د خپل ځان سره درته وایم امام خامک دوزی زده ده خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم چې خیاطي بخشونه هم فرق لري خامک دوزی ده او ګڼ دوزی ده چرم دوزی ده مهره دوزی ده او د عادي لباسونه دي زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم محفلي کالي جوړوم مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی چې جوړوي یا زه چې کله د ګنډ افغاني لپاره زه خپل کالي زه خپل جوړو ماشين باندې بیا په دې باندې دا موږ کوم کارونه پکو کومره دوزی کچر مده دی زه بل کاسته ورکوم بیا دا ار کس خپل جلا بخش لري ار کس خپل جلا ماهر کس لري چې څوک کومره دوزی فرمایشو کې هغه پکې څوک وای چې نه زه چرمه دوزی کومه کسان جلا دي ټول اړ خپل لاسي کار پکې هر یو خپل کار مسلک دی هر یو جلا
او د دغه په اړه توا اساس د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه تاسو اوسم کار کوي دام پم دی برخه کې ده ګټشته
بلې دا د خېتی په بخش تاسو کوم سوال
وکړ و ام دا یادو
زه خدا خداسته فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه انلاین کارم کوم زما زیات دی که چیرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی د ګټه او عاید هم زیات دی فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر شته په کار کولو مثال په کار دی پورې ارتباط لري خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه انلاین کارونه هم کوم انلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم نو زه ډېر حد پورې خیاطي کوم خو داسې ډېر وخت
د افغان انجونې اوس په پانتونو ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی په کورونو باندې ناستې دي تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه په دې برخه کې که تاسې چاته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ له تاسې اورم
بله بالکل چون زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه نیول خو هر څه باندې سول امید مې د لاس ورنه ک او سم مې د لاس نور کومه یو بل څه مې فکر وکړ چې غواړم د انلاین کاروبار دی زما مشوره ټول خويندو ته چې نورونه خوشحاله الحمدلله کاروبار پیدا کیږي سم خنډ نیول سی په خاص ډول خويندو ته امدا ده چې دوی امدا سي څو کې انلاین کاروبار ته مخه کیږي د کړې ته مخه کی امدا ورته مشوره ورکوم چې زه خپل ما قسم چې ما هر څه د لاس ورکړ زه فعلا انلاین درس وایم انلاین پروګرام کې کار کوم انلاین شکل سره سوداګري کوم حضوري شکل هم ستاسو دی خو حضوري شکل تر ډیر حد پورې ما کار کول کم دي ځکه موږ باندې ډیر مثال مهدوته نه وځي کېږي چې مثال داسې بنه کوي تاسو چې غزي باید محرم در سره یو موږ شي اخلو سودا کو محرم غواړي اته ټیکس کې تر ډیر حد پورې مشتنه نه پریږدي نو تر ډیر حد زما ډیر فوکس باندې انلاین کاروبار باندې ټول خويندې مثال انداسي قوی اراده ولري مثبت فکر ولري دوی ته هر ورځ کار وکي کم کار دی وکي خو دوامدار کار دی وکي دا سینه چې د دوه ورځې کار وکي چې زاده خو لا ونه سوزدانه کوم زه دا وایم چې دوامدار کار کم تر هر څه ده
د ازادي ملمه